وخت افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنو لري. هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې له سختې دو سره افغانستان هیر نه کړي. دغه راز په یو نوي څېړنیز راپور کې اوري چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره په یوې الوتکې $80 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړی صفې ولستانګزې ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی دفاع وزارت وایي چې د هلمند په څو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي او په پاکستان کې د پارلمان مخې ته افراطي معترضینو خپل اعتراض پای ته ورساو. پوره خبرونه. د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي په هلمند کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په خانشین، بارامچه، مارجی او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونه بهرني تروریستان وژل شوي دي. معصوم ستانکزی تېره ورځ د هلمند په 215 میوند خولي اردو کې وویل بهرني وسلوال د طالبانو په نوم په افغانستان کې جګړه کوي او کوم بهرنیان چې په هلمند کې په عملیاتو کې وژل شوي مړي د جګړې په سیمو کې پاتې دي او د سیمې خلک دې ته چمتو نه دي چې هغوی خاورو ته وسپاري. معصوم ستانکزی وویل د بهرنیو د مخنیوي لپاره د سرحد دونو ټینګول ضروری دي. تمه ده چې د ازبکستان ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د اپریل په وروستیو کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس خبر ورکوي اسلام کریموف به د اپریل په 15 او 16 د ماسکو د سفر پر مهال د افغانستان د شمال د امنیتي وضعیت په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد له نورو چارواکو سره وغږیږي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د شانګهای سازمان د غړیو هیواد له تروریزم سره د مبارزې د برخې استازي او د ملګرو ملتونو د مخدر موادو پر ضد ادارې غړیو په تاشکند کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. راپورونه لمخې د شانګهای د غړیو هیوادونو د تروریزم ضد مبارزې د اجرایي کمیټې مشر ایفګینی سیسایف د ملګرو ملتونو د مخدر موادو د ادارې د منځنۍ آسیا له مسؤلې ایشیتا میتل سره د غونډې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیسایف ټینګار کړی چې د تروریزم ګواښونه ټولې نړۍ ته په زیاتېدو دي او د مخنیوي لپاره یې ګډو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې په لسګونو دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د 200 لومړي سیلاب قلي اردو د رسنیو د برخې مسؤل شیرین آقا فقیری ازادي راډیو ته تیر ماښام د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوال ته د اوښتو تلفاتو په اړه داسې وویل. غلی فقیری وایي په دې عملیاتو کې د مخالفانو شاوخوا 30 تنه وژل شوي. امنیتي ځواکونو هلته 4 نوې پوستې جوړې کړي او د لارې په اوږدو کې کومې پخوانۍ پوستې چې وې هغه یې تقویه کړي دي. د افغانیه درې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل د جګړې پر مهال د دوی د سیمې 4 ملکیان د دواړو لوري د ډزو پر مهال وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. نامعلومو وسلوالو کسانو د کندهار ښار په 10 حوزه کې د یو جماعت ملا امام وژلی دی. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د کندهار د لوی ویالې د نری پله په سیمه کې د شپې په شاوخوا 9 بجو شوې ده. اخوا تېره ورځ ناوخته د زابل په مرکز قلات کې د یو ښوونځي 2 زده کوونکي چې سرخور او ورورو د ماین په چاودنه کې وژل شوي. د زابل د امنیت عامر سمنمل غلام جیلاني فراهي ازادي راډیو ته ویلي دغه ماین د زابل د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د مدیر کور ته نږدې ښول شوی و. تروسه دغه دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ پوله، یو یورو 0.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ، د سعودي او ریال 3.5 افغانۍ، د امارات یو درهم 3.5 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایراني تومانه 19.40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 640 افغانۍ. بیا هم خرغلی پل سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزی پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کوو وروسته تر هغه خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. د اعتراض کوونکو مشر بیا تېره ورځ وویل له حکومت سره یوې موافقې ته ورسېدو نو مظاهره مو پای ته ورسوله. خو د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي حکومت د مظاهره کوونکو هیڅ غوښتنه نه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک تر زورو ډیرو کسانو د مارچ په 20 په اسلام آباد کې تحسن وکړ او پر دې اعتراض کوو چې تیره میاشت ولې ممتاز قادری په دار وځړول شو. قادری په 2013 میلادي کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې پاکستان کې د ارتداد له قانون سره مخالفت کوو وژلی و. مظاهره کوونکو همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوله چې د کفر په تور زنداني ده. همداراز دوی په پاکستان کې د شرعي اسلامي نظام د نافذېدو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ناوخته دغو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ که له اعتراض لاس وانخلي د دوی په ضد به له ځواکونو کار واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. ټاکل شوی وه شریف د روانې اونۍ په پای کې په واشنگتن کې د اوباما د اټومي مسؤلیت د اوباما له اوباما سره د اټومي مسؤلیت په غونډه کې برخه واخلي. سپینې ماڼۍ وویل له دغې حملې وروسته اویا تنه پکې وژل شوي. اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړې. اوباما ورته وویل دی د صدر اعظم هغه پرېکړه چې واشنگتن ته یې سفر لغوه کړی درک کوي. سپینی مانی پرون اعلان وکړ چې د یوکراین ولسمشر پیتر پروشینکا به د نن د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره وګوري. پروشینکا د نړۍ د شاوخوا 500 هغو مشرانو په ډله کې دی چې په واشنگتن کې به روانه اونۍ د اټومي مسؤلیت په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا به د امریکا د ولسمشر براک اوباما څلورمه او وروستۍ سرمشریزه وي چې دی پکې ګډون کوي. پروشینکا غوښتل چې له اوباما سره وګوري خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د اوباما د وخت د ضیقیت له امله نه ده تنظیم شوې. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوال اصولو سرغړونه کوي. د ګورجستان په مرکز تبلیسی کې تیره ورځ هاموند وویل
Russia ignores the norms of international
law. همدوی روسیا نړیوال اصول ته پاملرنه نه کوي او هغه قوانين ماتوي چې په نړیوال سیستم ولاړ دي. دا یو خبرداري رامنځته کوي او موږ ټول تهدیدوي. څه چې موږ له روسیې غواړو هغه دا دی چې په نړیوال ټولنه کې رغند رول ولوبوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هغه وخت خبرداری ورکړ چې له د پښتنه وشو چې آیا روسیه د سیمې هیوادونو ته لکه ګورجستان او د بالتیک هیوادونو ته یو ګواښ دی که څنګه. ګورجستان په 2008 میلادي کال کې روسیې سره یو لنډه جګړه کړې. همون د ګورجستان له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي د قفقاز په جنوب کې هغه پایپ لاین وګوري چې د بریتانیا د انرژۍ سترې کمپنۍ بی پی فعاله کړې ده. او د انګلستان کرکټ ملي ټیم د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام فاینل ته ورسید. د انګلستان لوبډلې تیر ماښام د نیوزیلند ملي ټیم ته په نیمه پای لوبه کې د 2 وکټونو په توپیر ماتې ورکړه. نن به د ویست انډیز او کوربه هیواد هند ترمنځ دوهم سیمی فاینل وي او له دې دوو ټیمونو څخه چې هر یو بریالی شو د یک شنبې په ورځ به په کلکته کې له انګلستان سره پای لوبه کوي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
لسفه ولستان ایک دینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول ک بیا هم غوړې د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وايي په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت ډلې دایښ پر ضد مبارزه له سختې دو سره افغانستان هیر نکړي.
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future.
په یو نوی څېړنیز راپور کې ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره $680 میلیون لګولي چې هیڅکله یې هم ترې کار نه دی اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په ننګرهار کې پر یتیمو زده کوونکو او بېوزلو کورنیو مرستې وویشل شوې.
پلار مې په پولیس کې شهید شوی ده. د مرستې چې کړې موږ یتیمانو سره د دې مرستې مننه کوو.
په خوست کې مدني فعالانو د چنارونو کېنول پیل کړی دی.
زمونږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه یخي او موږ د هغې سیورو ته کېناستو او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چنارونو سیورو ته کېني.
دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپروو. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي.
په مرکز کې د ذخیرې چې شوې وه ټول خلاص شو. اوس په مرکز کې بیا ورځ کارونه ترسره کیږي. هر څوک چې پاسپورت ضرورت لري کېدای شي چې ریاست پاسپورت ته مراجعه وکړي.
او دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ترورستان په نړۍ کې هغه خلک په نښه کوي چې د دوی خلاف نظر لري.
Around the world we have seen horrific acts of terrorism, most recently Brussels, as well as what happened in
د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې باندې داعش پر ضد امریکا د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد د مبارزې له سختېدو سره افغانستان هیر نه کړي. اشتون کارتر پرون د پوځي چارواکو یوې غونډې ته وویل چې له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ هدف د افغانانو د ښې راتلونکي تضمین دی. په دې غونډه کې د امریکا لوی دلسیز جوزف ډانفورد هم خبرې وکړې او وویل چې په افغانستان کې به د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ادامه پیدا کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې هیواد به له افغانستان څخه ملاتړ ته او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. اشتون کارتر په هغو مراسمو کې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشي پکې له جنرال لوید استن څخه جنرال جوزف ووټل ته سپارل کېدله وویل، موږ به خپل اوسني ماموریت ته چې هدف یې د افغانانو ملاتړ دی دوام ورکوو تر څو ښه راتلونکی د دوی په نصیب شي. له تاسو مننه کوم چې القاعده او نور یاغیان مو نه دي پرېښي چې په افغانستان کې خوندي پناه ځای پیدا کړي. د امریکا دفاع وزیر ټینګار وکړ چې په عراق او سوریه کې به له داعش سره مبارزه د دې باعث نشي چې افغانان هیر کړو. اشتون کارتر زیاته کړه چې امریکا به په منځني ختیځ کې د داعش تر بشپړ ځپلو مبارزې ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې په روسیو کې ډېر پرمختګونه کړي دي او له داعش څخه یې نږدې 40% کې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې داعش لاندې کړې وې. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ د مشري د سپارلو په غونډه کې د امریکا لوی ترسیز جنرال جوزف ډانفورد وویل چې له افغان ځواکونو څخه به نړیوال ځواکونه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ډانفورد چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان و زیاته کړه چې د اوس لپاره امریکایي ځواکونو ته له عراق او سوریې نیولې تر پاکستان او افغانستان پورې ګواښونه شته، خو په دغو هیوادو کې د شریکانو شتون د یاغیانو د ځپلو لپاره اغیزمن تمام شوی. د امریکا مرکزی قمندانی به په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای چې شمیر 15,000 کیږي او 10,000 امریکایي پوځیان دي مبارزې ته ادامه ورکړي. په تیرو دریو کلونو کې د امریکا مرکزی قمندانی یو پلان پلی کړ چې له مخې تر 30,000 ډیر پوځیان په افغانستان کې کم کړي. د امریکا د مرکزی قمندانی پخوانی او اوسنی عمومي قمندانانو په افغانستان او نړۍ کې د امریکایي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه. لوید آستن درې کاله د دې مرکز عمومي قمندان او د چهارشنبه له ماسپښین وروسته مسولیت د امریکا د دفاع وزیر مخ ته د ولسمشر بارک اوباما له سلا سره سم جوزف ووټل ته وسپاره.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر وای چې افغانستان به بیا هم هیر نکړي سره لدی چې د امریکا پوځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزې ډیر تمرکز کوي. دغه راز د امریکا دفاع وزیر او د امریکا د پوځ لوی درستیز به په نږدې راتلونکو کې په دې اړه خپلې سپارښتنې د امریکا ولسمشر بارک اوباما ته وړاندې کړي چې په افغانستان کې په راتلونکو د امریکا پوځي ماموریت لپاره څومره سرتیرو ته اړتیا ده. بیا هم له موضوع لري نه زو، امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې الوتکې پرانیولو او په نوي تجهیزاتو د هغې د سنبالولو لپاره 6.8 میلیون ډالر لګولي دي چې په دې هیواد کې د څارونکي ماموریت لپاره ترې کار واخلي، خو هیڅ کله هم ترې کار نه دی اخیستل شوی. دا خبره د امریکا د عدلي وزارت د تفتیش عمومي رئیس مایکل هورویتس په یو نوي راپور کې کړې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې دغه الوتکه چې د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې پورې تړلې ده، د امریکا په دلاور کې په یو هنګر کې ولاړه ده. دغه ادارې تر اوسه تر ډېر حد د خپلو لګښتونو په اړه د انتقادونو له ځوابولو ډډه کړې. خو د عدلي وزارت سرمفتش مایکل هورویتس په خپل نوي راپور کې دغه مسله راپورته کړې او ویلي دي چې د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دغې الوتکې په لسګونو میلیون ډالر لګولي چې ورسپارلې یې څو ځلې ځنډېدلې او تر اوسه هم غیر فعاله ده. هغه ویلي دغه پروژه غیر ماسره وه او د حکومت مالی منابع بې ځایه لګول شوي دي. د دفاع وزارت ویاندی والری هندرسن رویټرز ته ویلي چې د دفاع وزارت په اوسنۍ بودیجه کې دغه الوتکې لګښتونه قطع شوي، خو بیا هم دوی غواړي چې پر نوي تجهیزاتو سنباله نوي الوتکې په نوي بڼه چې په جون میاشت کې به کار بشپړ شي غواړي وګوري. د رویټرز په لیکنه امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې د په سلګونو میلیارد ډالر لګولي چې د دې هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي جانسوب کوي د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو او درغلیو خبره کړې ده. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د 2015 میلادي کال په نیمایي کې په افغانستان کې هوایي ماموریتونه پای ته رسولي دي، او دغه الوتکه چې د افغانستان د څارونکو ماموریت لپاره اخیستل شوې ښایي هیڅکله هم افغانستان ته لاړه نه شي. د امریکا د مخدره موادو په وړاندې مبارزې د ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې له دغې الوتکې به په کارابین، مرکزي امریکا او لاتین امریکا کې انکار واخیستل شي. ویل کیږي چې امریکا په افغانستان کې 8.6 میلیارد ډالر د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر هڅو لګولي دي، خو له دې سره سره افغانستان تر اوسه په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی دی. نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د امریکا په پوځي ماموریت ځینې لیکنې چاپ کړي دي. عصمت سروان ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د حکومت په وړاندې د سیاسي مخالفتونو د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خپلې واکمنۍ په وړاندې له نویو چیلنجونو سره مخامخ شوی. پخوانی ملاتړ کوونکي مخالفت ته راپورته شوي او وایي چې حکومت وړتیا او صلاحیت نه لري له سره دې انتخابات وشي. واشنگتن پوسټ مالیه د پخوانی وزیر انوار الحق احدی خبری راخیستی چې د انتخاباتو په محل د اشرف غنی ملاتړی وو، خو وروسته د نوموړي مخالفت وکړ. احدی د ملي یووالي د حکومت اجراءات د هیواد لپاره له ناورینه ډک بولي. فارن پالیسی خبرونی بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ژمنو په اړه لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې د اوباما د سلاکار جیفری گولبرګ په قول ویل شوي اوباما له ولسمشر کېدو او سپینې ماڼۍ ته له داخلېدو وروسته ژمنه وکړه چې امریکایي پوځیان به له افغانستان او عراق باسي، او دا د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ یوه مشخصه وګڼل شوه او هر ځای یادونه کېده. فارن پالیسی وی د گولدبرګ خبره نیمایی سمره. اوباما له وخت رسیدو سره سم اراده وکړه چې له عراق ووزي، خو دا څرګندونه ده چې د کله د افغانستان د جګړې په اړه په زغرده څه ویلي دي. په حقیقت کې اوباما په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا جګړې ته کمپاین کړی او هغه یې ښه جګړه بللې ده. فارن پالیسی وی اوباما په 2001 میلادي کال لیکلی وو موږ باید د القاعده پر ضد د خپلې جګړې په مرکزي جبهه افغانستان او پاکستان کې پر خپلو هلو ځلو تمرکز وکړو، څو تروریستان په هغه ځای کې وځپو چې ژورې ریښې پکې لري. اوباما د 2008 میلادي کال په کمپاین کې وویل د ولسمشر په حیث په زه د القاعده او طالبانو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړم، دا داسې جګړه ده چې موږ یې باید وګټو. اوباما لږ تر لږه د دو اضافي لواوو د لیږلو او د کال د 1 میلیارد ډالر نورې ملکي مرستې ژمنه وکړه.
ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صافه او وزي اوریدل کېدای شي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې چپو مهیروي. په ننګرهار کې پرون له یتیمو زده کوونکو او بې وزلو کورنیو سره د یوې محسسې لخوا د نغدي او خوراکي موادو مرستې وشوې. یتیم زده کوونکي هم له دغو مرستو ډیر خوشاله وو. شاه محمود شینواری نور حال وړاندې کوي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې 200 یتیمو زده کوونکو سره نغدي مرسته وشوه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد ازادي راډیو ته وویل په ټوله کې 2500 یتیمان سب دي چې له دې ډلې 2500 یتیمانو ته دوی په داخل د ریاست کې د زده کړو او اوسېدو زمینه برابره کړي، او پاتې 2600 یتیم زده کوونکي د څلورو مرستندوی ادارو لخوا سپانسر کیږي چې دغه مرسته یې د همدې سپانسر د برنامې یو برخه ده.
هغه اعتماد پال چې هغه زموږ د روزنتونو خدماتو نه بهر پاتې دي. موږ غواړو چې څنګه وکولی شو چې هغوی تعلیم ته موږ حمایه کړو، تعلیم ته سو کوو او قوانینو ته یو کمک پیدا کړو. دا برنامه ورته ډیزاین شو د یتیمانو د سپانسر پر نامه چې څلور ډونرانو سره پیلن په دغه برنامه کې زموږ سره کار کوي. تقریبا شپږ بی سواد پال ته تعداد رسیږي چې د سپانسر په برنامه کې دوی حمایه شوي دي. نو دغه مرسته هم د هماغه مرستو یوه لړۍ ده.
په ورته وخت کې یاد ریاست پر درې اتیا هغو اړمنو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي هم توضیح کړل چې د وروستیو جنګونو له امله زیانمنې شوي وي. سید حکیم شیرزاد وایي په دې مرستو کې هرې کورنۍ ته د دوه نیم سوه ډالرو په ارزښت د اړتیا وړ توکي شامل دي.
نن ورځ د مکه د خپلو مشنیو مرستو په لړ کې درې اتیا پیامونه چې په دې وروستیو کې په جنګونو کې شهیدان شوي دي، معلوم شوي دي او یا مالی تاوانونه ورته اوښتي دي، د هغوی سره د عاجلې مرستې توضیح پروګرام لرو چې هر فامیل ته تقریبا دوه سوه لس ډالرو په شاوخوا باندې دغه تقریبا پنځه ویشت کلمه جنسونه کومک توضیح کیږي چې مجموعه ولس نیم زره ډالره کیږي.
بل خو یتیم زده کوونکو اړمنو کورنیو دوی سره د ترسره شوو مرستو مننه وکړه او زیاته یې کړه مرستندوی ادارې دې په راتلونکي کې دې ته ورته نور پروګرامونه هم ترسره کړي.
محمد دا د پلان نوم زلمی ده، د سنخود ولسوالۍ اوسېدونکی هم د بلو کلی پلار مې په پولیس کې شهید شوی ده. دې مرستې چې کړې مونږ سره یتیمانو سره د دې مرستې مننه کوم.
د پورته ولسوالۍ اوسېدونکی یم او بس مونږ په کورنو کې دغسې جګړې ماګړې وې، هوایي ګولۍ راغلې وه او په کور کې ولګېده، مالونه هم ورسره ولګېده او دغه هم ورسره ولګېده ماشومان کنه. او بس دغې موسسې نه مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې مونږ سره دغه کومکونه وکړه.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل اسرار الله مراد پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې د وروستیو جنګ جګړو له امله په زرګونو کورنۍ زیانمنې شوي او مرستو ته اړتیا لري. دی وایي دغه مرستندوی ادارې د اړمنو کورنیو سره لاس په لاس مرسته وکړي تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
هیله مو دا ده چې په داسې یو میکانیزم کار وکړي چې په شفافیت په اول لاس باندې څنګه کولی شي چې دغه څه چې دوی کومک کوي او واقعا مستحقو کسانو ته ورسي تر څو چان نشي، تصفیه نشي، فلټر نشي چې دوی ته را رسیږي. یو ناچیز شی پاتې او هغه اتیا یا اویا فیصد جنس فلاره باندې لوټ شوی او یا تقسیم شوی.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د یو شمېر نورو ادارو له لورې هم جنګ ځپلو او اړمنو کورنیو سره د مختلفو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي، خو ځینې اړمنې کورنۍ وایي له دغو مرستو څخه اکثره هغه کورنۍ برخمنه کیږي چې قومي مشرانو یا حکومتي چارواکو سره شناخت لري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دین زیاد ایران باید چی شه وشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او موضوع یې همدا د حکومتي لوړ پوړو چارواکو استعفاوې چې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا هغه بې سره اقدام دی چې مخکې تر دې ساره البته نه دی لیدل شوی. د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم پر دې موضوع پرون بحث وکړ او د ملي یووالي د حکومت لپاره د خطر زنګ وباله. تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، کومه پوښتنه لرئ له میلمنو یې کولی شئ مطرح کړئ او که په دې اړه هم نظر لرئ د ازادۍ راډیو له لارې کولی شئ له نورو سره شریک کړئ. مایکروفون هم تاسو ته درکوو. ازادۍ راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. په خوست کې یو شمېر مدني فعالانو د سړکونو او لویو لارو په اوږدو کې د چینارونو د کینولو کار پیل کړ. مدني فعالان وایي چینارونه له یوې خوا د خوست د پیژنګلوۍ نښه ده او بل لوري ته هم ورسره چاپیریال ښکلی کیږي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالانو د یاد ولایت بخار او ځینو ولسوالیو کې د لارو او سړکونو په اوږدو کې د نویو چنارونو د کینولو کار پیل کړی دی. مدني فعالان وایي چې خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له پخوانه په ډېریو جمعو جوماتونو ګودرونو او کلیو کې چنارونه موجود دي چې خلک د همدې چنارونو لاندې راغونډیږي. د دوی په وینا چنار د خوست د پېژندګلوۍ نښه ده او په همدې خاطر دا ځل د سړکونو لارو او کوڅو په اوږدو کې د چنارونو د کینولو پروګرام پیل کړی دی. د یاد پروګرام تنظیمون کې آمدنی فعال محمد غفور مهیدی آزادی رادیو ته د دې پروګرام د مخ په تړاو داسې ویل:
خوست د چنارونو ټاټوبی دی او له ډېر پخوا زمانو په خوست کې تاریخي ځایونه وو چې په هغې کې چنارونه کینول شوي وو. د هغې لاندې جرګې او مرکې کې دي، د هغې لاندې به ګودرونه وو، د هغې لاندې به ساز و آواز او میلې او تماشې وې. نو د همدې موخې پر بنیاد چنار راډیو او خوستمیشتو فرهنګیانو په ګډ تفاهم دا وپتیله چې په خوست کې چنارونه کینوي.
د مدني ټولنې یو بل غړی محمد جلال حق زدران چې په دې پروګرام کې برخه اخیستي وایي:
دا چې زموږ نیکونو پلارونو په خوست کې چنارونه ایښي وو او موږ د هغې سیورو ته کېناستو، او اوس موږ دا دی لګیا یو چنارونه ږدو او راتلونکی نسل باید د دې چنارونو سیورو ته کېني.
په خوست کې د چنار راډیو مشر سباون ستوری د چنار کینولو د پروګرام په اړه داسې وایي:
دا چې موږ په کلو بانډو ګودرونو کې په ګڼ شمېر چنارونه لرو چې هغې لاندې خلک دمه کوي، د هغې سیورو نه خوند اخلي. نو دا ځل چنار راډیو ادارې او ټولو کارکوونکو دا وپتیله تر څو د لویو لارو په اوږدو کې چنارونه کینوو، تر څو هغه ستړي لارویان چې مزلونه کوي، په پښو باندې تک کوي، هغوی دپاره د مزای پاتې شي.
د خوست فرهنګیان وایي چې چنار په ولسي ادب او معاصره شاعرۍ کې هم ځانته ځای لري او ډېره ستاینه او یادونه یې شوې ده. په دې مسله یو تن فرهنګ کال ځوان داسې نظر لري:
کاروان صاحب وایي چې چوپ شمه که ووایم چې دنګه یاره تاخیم، خلک راته وایي چې کاروان چنار څه مانا. دلته د چنار هغه د قامت سره هغه د لویوالي سره یو تشبیه ورکړل شوې ده. بل ځای کې وایي چې مرغان دې راشي زمونږ لپو کې د ځالې وکړي، غرم نه اختر نه لري، کلی مو چنار نه لري.
د یادونې وړ ده که څه هم سږکال د نیالګیو په کینولو کې د عامو خلکو ونډه ډېره څرګنده ده، خو د چنارونو کینول دا د فرهنګیانو هغه نه وخت دی چې غواړي د خوست او چنار نوم د پېړیو پېړیو لپاره له یو بل سره تړلی پاتې شي او په دې سیمه کې د چنارونو ساړه سیوری لا ډېر شي.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا سې فکره چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د سهار لس بجې او 28 دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونې په اونۍ کې وو ورځې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي:
اسلام آرمان لخوست لیکي چې د ملي والی حکومت د هیواد د پرمختګ پوره مخه نیولې ده او دغه حکومت په خپلو پلانونو کې ناکام دی. محمد فهیم ادیب له میدان وردګو څخه لیکي چې د دولتي چارواکو د استعفا په باره کې زه باید ووایم چې همدې ملت به ویل چې هغه چارواکي چې خپل کار سم مخته نشي کولای نو باید استعفا وکړي. اوس چې دوی استعفا کوي دوی ورڅخه علت غواړي. سردار ولی سیرت له هلمند د هلمند ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې تیره ورځ مې د کار او د اجتماعي د کار موندنې له مسؤلینو واوریدل چې وایي تر 50,000 پورې بستونه په حکومتي ادارو کې خالی دي. د دی وای دا ډیر د شرم وړ خبره ده. زموږ ځوانان پردی هیوادونو ته زی هلته ډیر د سختې شپې ورځې تیروي. باید د هیواد په دننه کې ورته د کارموندنې زمینه برابره شي. دغه راز محمد قاسم ځواک هم له هلمند ولایت څخه لیږي چې له ولسمشر اشرف غني نه غواړم تر څو د نورستاني صاحب پر ځای یو بل عادل شخص د کمیسیون د انتخاباتو د کمیسیون مشرتابه ته وټاکي تر څو د مشکلات د انتخاباتو ستونزه هواره شي. دا استاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسما ته سواتل شمیرې لارې مو را هستولي ول. تاسو ټولو یوه دنیا مننه. پیغامونه زه زیات دي. موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې درته اخباره کړو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټ له عمومي رئیس سره خبرې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خپرو. خو اوس به صفی الله ستانکزي ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي پرون په هلمند کې ویلي د هلمند په وروستیو عملیاتو کې په خانشین، بارامچا، مارجا او یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بهرني تروریستان وژل شوي دي. د روسیې او ازبکستان ولسمشران به د اپریل په میاشت کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې شاوخوا دیرش وسلوال مخالفین د افغانستان د ملي اردو د په عملیاتو کې وژل شوي دي. په سلګونو افراطي مسلمانانو چې د پاکستان د مرکزي پارلمان مخې ته په اسلام آباد کې لاریون کاوه، وروسته تر هغه خپل اعتراضیه غونډه پای ته ورسوله چې چارواکو پولیسو ته امر وکړ چې دوی سره خواره واره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگتن ته خپل سفر په لاهور کې د وروستۍ حملې له امله ځنډولی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي روسیا په نړۍ کې هر چا ته د دې لپاره په ګواښ بدله شوې ده چې له نړیوالو اصولو سرغړونه ونه کوي.
لسفه الله ستانکزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org. د امریکا ولسمشر وایي د تروریستانو هدف د خلکو ترمنځ د ویرې پیدا کېدل او د بې اتفاقۍ رامنځته کول دي. براک اوباما د ایسر په نوم د عیسویانو د مذهبي مراسمو په ترڅ کې په واشنګټن کې وویل تر هغې غواړي چې په نړۍ کې خلک هر هغه څوک په نښه کړي چې د ده په څیر عبادت نه کوي او د ده پر رنګ نه دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په سهار په سپینه ماڼۍ کې د ایستر په نوم د مذهبي مراسمو پر مهال وویل چې تروریستان غواړي چې په هغه څه چې باور لرو هغه کمزوری کړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تروریستان هغه کسان په نښه کوي چې په بل ډول عبادت کوي. اوباما د مذهبي مشرانو یوې ډلې ته وویل که ایستر هر ډول تعبیر شي باید څوک ترې ونه ویرېږي. د امریکا ولسمشر د بلجیم او پاکستان وروستیو تروریستي بریدونو ته اشاره وکړه او ویې ویل د نړۍ چار چاپیره موږ د سترو تروریستي پیښو شاهدان یو. په وروستیو پیښو کې چې په بروکسل او څه په پاکستان کې وشول، په دې پیښو کې عیسوي او مسلمان بېګنا کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان ووژل شول. قربانیانو ته، د هغوی کورنیو ته او له دې وحشي بریدونو چې کوم کسان روغ پاتې شوي هغوی ته دعاوې کوو. د بلجیم په مرکز بروکسل کې تېره اونۍ په هوایي ډګر او د میترو په تمځي کې چاودنو تر دیرشو ډېر کسان ووژل او شاوخوا 300 یې ټپیان کړل. د پاکستان په لاهور کې بیا د یکشنبې په ورځ په یوه تفریحي پارک کې ځانمرګ برید تر اویا ډېر کسان ووژل او تر 300 ډېر یې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر د تروریستي بریدونو او تروریستانو د هدف په اړه وویل دا بریدونه ممکنه ده چې ویره او نفاق پیدا کړي. دوی هڅه کوي چې له ناآشنا سره بد چلند وکړو، د هغو پر ضد شو چې زموږ په څیر نه دي یا یو مخ زموږ په څیر عبادت نه کوي. دوی غواړي چې موږ د هغو کسانو له مرستو راوګرځوي چې مهاجر دي او سخت کومکونو ته اړتیا لري. دا د تروریستانو نیت دی. دا په سپینه ماڼۍ کې د ایستر او وروستي مراسم و چې باراک اوباما د ولسمشر په توګه برخه پکې واخیسته. په نومبر کې چې کله د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات کېږي، د قانون له مخې اوباما پکې ځان نشي کاندیدولی او نوی ولسمشر به غوره کېږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا نیم میلیون کډوال ومني. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر هم په اروپا کې د کډوالۍ د ستونزې د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. رضوان مراد نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي او د کډوالو لپاره د دې سازمان د عالي کمیشنرۍ مشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په قانوني توګه د سوریې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره هغوی ومني. بان کیمون او فیلیپو ګراندی دا غوښتنه پرون په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. دواړو ټینګار وکړ چې د مهاجرت د نړیوال بحران د حل لپاره د نړیوالې ټولنې ترمنځ یووالی د حل یوازینۍ لار ده. بان کیمون زیاته کړه،
UNHCR estimates that at least 10% of Syrian refugees
د UNHCR د اټکل مخې د سوریې د کډوالو لس په سلو کې په دریم هیواد کې بیا میشت کېدو ته اړتیا لري. دا سلنه 4,80,000 کسان کېږي او د هغو میلیونونو کسانو په مقایسه ډیر کم دي چې په ترکیه، لبنان او اردن کې ورته پناه ورکړل شوې ده.
د بانکیمون په اړه د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د 1,80,000 میشت ځایونو د برابرولو ژمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر مشر فلیپو ګراندی د کډوالۍ د بحران د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو پر پیدا کولو هم ټینګار وکړ.
We must find a way to manage this crisis in a more humane, organized and equitable manner.
موږ باید یو داسې لار پیدا کړو چې د انساني چلند، نظم او انصاف پر اساس د بحران ته د پای ټکی کېږدي. دا هغه مهال ممکنه ده چې نړیوال متحد شي او د راتلونکو ګامونو په اړه موافقې ته ورسی شي.
د سوریې په 15 کلنه جګړه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي او نږدې 5 میلیونه نور مهاجر شوي دي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، بیا حمزه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد ورور ستونزه څېړلې ده چې دی وایي 3 کاله کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړي او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لدنه واورو.
څه ترتیبي چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم و د شورا د کمیسیون سم شکایت نه د کمیسیون تخمینه سم مکوم ال د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت او منفی ما ته نه راکوي. در کالن زما تقاعد پاته ده په ریاست خزینه تقاعد کې که قانونا زه مستحق میشم باید اجرایی رو که قانونا یعنی که ممانعت داریم ما تا جواب ورکی دا مکتوبون می که راوسته دی در ریاست جمهوری اشرف غنی نه یا در شورا نه جواب دوی نشتکی جواب نشتکی که دا قانونا نمستحقق تیری چه زه پخفل کورت کنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه موږ تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ته معرفي کړی، په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی موږ ته مکتوب راکړ چې درې کالن معاش ریاست قانون ته مکتوب میشکه چې درې کالن معاش دده اجرا کړې عملته چې ورغلم دوی بانجونی کول، یعنی مقصد ادای نفسانی و بیانجونی کول چې ما ورته وویل چې جواب نمیشکه چې قانونا به نمستحقق کېږي چې زه په کور کې کینم. هغوی وویل زه دا کارونه مونږ نشو کولای.
دوی څه غواړي؟ نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د ټولو هغه متقاعدین ته معلوم ده چې دا سره شاد خوري په ریاست خزینه تقاعد کې زه کولای شم چې مثلا ریاست جمهوری یا وایا کین کې و زه رسمان د دې خیانت ثابتولای شم ان شاء الله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې، چا دا غوښتنه در نه کړې ده؟
یو نفر د کلکواله که نوم نه پېژنم خو دا حقوق تقاعد چې تثبیتوي د ما کار خراب کړه، دا ولکه نوم نه پېژنم خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک رات زه ورغلم دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو دعا ورکې نشته کې دا د مکتوبه چې د شورا نه ما راوستلی دي یا د ریاست جمهوري نه مې راوستلی دي یا د وزارت کار امور اجتماعي مه نه راوستلی دي، د دې جواب تاسو نشته کې. بعضې لا زره وایي، بعضې شل زره وایي، بعضې وایي چې نیمایي ماته راکړه.
صدیق صاحب، ستاسو د درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لک پنځوس زره کېږي. مقصد داسې ده چې یو ایت تعین شي تازه ګرامو ماته باید جزا ورکړل شي که نه، ولې دوی ولې مشکل تراشي کوي؟ وایي وایي فساد اداري زمان ته تللی ده، در حالی کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي او څوک یې پوښتنې نه کوي. کره ته پخوانی رئیس و هغه ته هم څوک د عارضې ماته موجود ده، هغوی شعبا ته امر ورکړی دي، شعبا جواب ورکوي. بیا بل رئیس ته یې شو هغه ته زه ورغلم، هغه ټول مکتوبونه ما سره سال عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دي ټول ما سره موجود ساتید. زما د ما غوښتنه دا ده چې د درکالان د ما تقاعد دوی اجرا کړي که قانون نمیشه یکم جواب ورکړي، د رسما وزارت اطلاعات فرهنګ ته جواب ورکړي، شورا ته جواب ورکړي، ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو، د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واوریدله چې ویلې درې کاله کېږي چې دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د معین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر هموطنان گرامی بگویم که خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته،
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینې تقاعد په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل، مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړه شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي، او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي، چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندی د خزینې تقاعد اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي، زه فکر کوم چې دا یو جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي، او هغه کسانو چې له دوی نه پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مایی است که هر چیز سر برای ما مراجعه بکنن و افرادی که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را برای ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بسپارن.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم. کوتي ازریف وی
ګرک وی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا و د دې ونې خبرونه چې تاسو واوریدل، تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. تاسو هم کچېری ستونزې لري او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیره د 0902293 موږ به ان شاء الله هڅه وکړو چې در امکان تر حده پرې ستاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو او ستاسو ستونزې د مسؤلو چارواکو تر غوږو پورې ورسوو. تر بلې خبرونې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونه ولا
د انصاف پلټکه
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه د افغانستان د کورونی چار وزارت د پاسپورت عمومي رئیس مل پاسوال سید عمر صبور ملمه دی.
مننه رئیس صاحب، د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې سمو د مخکې په افغانستان کې د پاسپورت په توزیع کې ډېر مشکلات و، د خلکو تعداد او شمیر زیات و، د دې علت څه او زمنان دا چې اوس دا پروسه په شکل مخ ته ځي، آیا تاسو امکانات ورته ډېر کړي، نوي کسان مو ګمارلي دي، څه اقدامات مو کړي دي؟
ډېره مننه ستاسو نه، خپله سلامونه او نیکی هیله گرانو هیوادوالو تا او استاسو اوریدین کو تا بلندی کاما بخوای زمون ظرفیت پا ریاست پاسپور که ده چاپ او پرنت کول دیر چیتو او پس لی سو مده چه مون پا دیر زحمتونه او کوشش بانده چه از ما اراده دیر قوی و او د پاسپورت ظرفیتونه اغه ماشینونه چې مونږ سره دی لوالکا، او تشکر کوم چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت رهبری او د افغانستان جلالت ما رئیس جمهور هم د پاسپورت په حساب کې توجه وکړه او زمون مامورین هم زیات شو، زمون دزگاهانی هم زیاد شو، پرنترون هم زیاد شو، او دارش چه راغلی و او در افغانستان خلق چی اوار پا پاسپورت بانده راغی او املکا چه مون پاسپورت وارو، نو ده پاسپورت ظرفیتون دیر تیت و نو زکا دا استون زا پیخ شو، اوصل لایل همت دا ظرفیتون هم لول شو، تشکیل هم لول شو، او اگه سه عرایز چی مونگ سره طول شوی و پر داو طلبانه توگه سره، یعنی چیز مونگ مامورین حاضر شو چه داو طلبانه کار بکره پر دو هفته که ده ولایتو او پر یو هفته که یا دو هفته که پر یو میاشت که پر مرکز که ده ذخیره چی شوی و طول خلاص شو، باز پا مرکز که پیاو رس کارونه تر سرکی گی، هر صبح چه پاسپورت ضرورت لری که دایشی چه ریاست پاسپورت مراجعه و کی او ده کابل و سودین که بی او تسکره ما ده کابل نوی ده ولایت سخه بی، دوی اخپل استوگون که زی پا کابل که، یعنی صبح چه پا کابل که وسی گی او اخپل ده ولایت سخه دی، باید اگه تصدیق ده وکیل گزاره و ناهی اخپل هویت تثبیت کو که چه زب کابل که وسیگم، او اگه صبح چه ده کابل دی او تذکره ده کابل دی، دوی سر خمونگه است که مشکل نلرو، دوی کولایشی چه دل تراشی بیا و رزمون ور تا کارون خلاصه و تر سرکه و، او سلورم رزه دوی کولایشی چه اخپل پاسپورت ده اخپل پستخانه ده وزارت مخابرات چی دی ده مغزای نه خپل پاسپورت ترلاسه کی، او دی ولایت و چخه پس له شل ورز او پینزل از ورز هر صبح کولایشی چه زان تا پاسپورت جول کی.
تس ده ولایت موضوع یاده کرم، غرمو پرشم چه آیا داس امکانات هم سه چه پامده پروسه ولایت ده هم تمدید سی و غزول سی چه ده توزیع پروسه ده غزای چخه او سی، یعنی داس امکانات سته کنه که هر چه باید مرکزی بی فقط مرکز لخواه؟
د افغانستان د پاسپورت سیستم د دنیا سره سم عیار دی، په دنیا کې سیستم مرکزی ده او د پاسپورت پرند یو مرکز دی، نو زدا افتخار هم لرم چه د افغانستان دولت هم دا افتخار لری چه دغه پروسه په افغانستان کې هم عملی کلیری، نو پرند خویست امکان لری چه پر ولایتو که جول شی، مگر تای مراحل پر ولایتو که گی هر سو که ولایشی چه خپل بایومتریک پر خپل ولایت کی و کی پیسه مو با ولایت کی داخل کی امر ده قماندان امنی اخلی او سندون منترالیری کی خپل مدیر ده پاسپورت ده پست سری پلیاره که دلتا چه مون پاسپورت پرند که بیرته خپل هغه ولایت ته بیرته استو او هر څوک کیدای شي چې د خپل ولایت څخه دغه پاسپورت واخلي. راغلو دې ته چې پاسپورت یو څه ستونزه په ولایتو کې شته، یو څه مدیران مشکلات لري، یو څه خلک مشکلات لري، یو څه د ترانسپورت مشکلات موږ لرو او یو څه امنیتي مشکلات شته چې دغه په وخت او زمان کې ځینې ولایتونه کولای نشي چې خپل موږ هغه پاسپورتونه چې دلته پرنټ کوو یا هغه سند چې هلته تیمرال کیږي دلته بیرته زر راشي. نو دغه ستونزه شته، مگر زه دا اطمینان ورکوم چې په پاسپورت کې سه چه په ولایتو کې دي یا په مرکز کې دي کوم مشکل پکې نشته.
تخنیکی لحاظه څه سهولتونه او اسانتیاوي تاسو برابر کړي دي لپاره چې خلک نور هم وکړی سي په راحتۍ سره په اسانه سره پاسپورت ترلاسه کړي د افغانستان په هر ځای کې چې اوسي؟ څه موده مخکې داسې راپور موجود و چې تاسو په آنلاین شکل باندې هم پاسپورټونه توجیه کوي، یعنی درخواستونه راځي تاسو ته، څه امکانات تاسو برابر کړي؟
آنلاین سیستم چې دي خو یو څه ستونزه لري، تخنیکی ستونزه لري. تر اوسه پورې موږ یو فرم هم د آنلاین د لیارې هم اخیستی نه دي او دا د وزارت مخابرات پسې لري چې دا محترم وزارت مخابرات پکې لګیا دي کولای شي چې زر یا دیر په زر خلاص کی یا دیر موده ونیسی.
بله.
نو دا وزارت مخابرات سره هرشتن. نو مون د آفلاین څخه هیڅ کوم مشکل نه لرو. تر اوسه پورې تقریبا 1,300,000 پاسپورتونه مون توزیع کړو د امر دندره د آفلاین د فرم په سیستم باندې. نو آنلاین سیستم یو څه ستونزه دام لري چې مون کافی او مطمئن برق نلرو. مون دغه دانش چې د کمپیوټر او انټرنیټي زمونږ خلک دغه دانش هم نلري اکثرا، او اکثرا په ولایاتو کې پس په ولسوالیګانو کې مونږ انټرنیټ نلرو. دا ستونزه شته که چیرې دا فرم هم فعال شي مگر خلک دا امکانات نلری، ځکه مونږ د پاسپورت دروازه د خلکو په مخ باندې تللیم ندی، تر اوسه پورې باز دی او خلک کولای شي چې دنده آفلاین په سیستم باندې خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
یو وروستی سوال دا چې تاسو د پاسپورتونو د جال او تزویر د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي؟ واقعا دا امکانات شته چې پاسپورت جال وسی؟ بل دا مسله چې څونه تاسو بریالي وي د فساد سره مبارزه په برخه کې په د اداره کې؟ واقعا دا څه کوم مورد هم تاسو لیدلی مشکلات موجود او که څنګه؟
او زمونږ او ستاسو د نوي پاسپورت چې دي د کمپیوټري پاسپورتونه چې دي دا تقریبا زه وایلی شم چې د شلو نه ډیر امنیتي نخانه لري چې په ساده میکروسکوپونه کولای نشي چې تشخیص وکړي. کیدای شي چې په غټ او لوی میکروسکوپونو کې او تخنیکی میکروسکوپ دا امنیتی نښې سلای وګوري او دا هر څوک کولای نشي. دا یو غدي چې تر اوسه پورې هیڅ نخانه پکې د جل او تصویر تر اوسه پورې پکې نشته او دام حقیقت لري چې په دنیا کې حتی الکترونیکی پاسپورتونه هغه چه چپ لري هغه هم جل شوه په دنیا کې. دالر چې یو ډیر مهم پیسې دی، روپی دی، دا هم اوس په بازار کې جلی پیدا کیږي. دا پاسپورتون چې مونږ چاپ کړی ده یو کمپنی و باندې، هغه کمپنی ډیر مطمئن ده بلندن کېده، نو دا هم انسانان جوړ کړی دي او هغه جلی هم که جوړی انسانان جوړی، مگر هیڅ امکان نلری چې به دغه دیتابیس سره زمونږ دیتابیس سره مطابقت ولري چې جل کی. خوشبختانه تر اوسه پورې هیڅ نښانه پکې نشته. او دوم سوال دا چې د فساد په باره کې چې تاسو ویله، مونږ مبارزه کړې دي او کوو، تر اوسه پورې یو څه په مرکز کې خلک عادي خلک چې زمونږ امضاګانه زمونږ اسنادونه زمونږ تاپی چی دی چه جل کلی ده نیولم دی او سارنوالی فساد داریت هم معرفی کلی ده او یه چه زمون مامورین چه پکی لاس در لوده اغام مون نیولی ده او رسمی پر رسمی توگه سره عدلی او قضایی ادارو تا معرفیم کلی ده او محکمه ور بانده فیصله هم کلی دی او دا افتخار هم لرو چه اوز پر ریاست پاسپورت که 90% د فساد اداری مخنیوی شویده او یو چه پا ولایاتو که تقریبا 50% تروس هست ده 50 نه دیر تروس پوری هم
مشکلات
او فساد شده
دغه لپاره متبید شتا څو اقدامات کوي
د دې لپاره هم اقدامات کوو یو څه مونږ په مونږ باندې رش راغی او مونږ مصروف شو اوس لګیایو چې د دې مخنیوي هم وکړو
مننه کوم شکر
تیر ما سره
The mazloom we no taski malanga was petale wa dewe saranjale malanga was petale wa dewe saranjale pakli kenan bat israfil shmele wala bega kum chawish tale wa dewe saranjale bega kum chawish tale wa dewe saranjale Begatil taragale wa dewe saranjale Asman apre watale wa dewe saranjale Asman apre watale wa dewe saranjale sabahu wallahu kar da qadar pa balle wa dewe saranjale aasman pre watle wa dewe saranjale aasman pre watle wa dewe saranjale bega
پیوات لے